Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د کب 14 د مارچ 3 او د روژې مبارک میاشتې 3 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنداپور د تورخم د بیا پرانستلو او یو لړ نورو مسایلو په اړه په پیښور کې د طالبانو له جنرال کونسل حافظ محب الله شاکر سره لیدلی دي. د خیبر پختونخوا د حکومت په بیان کې راغلي چې دوی دواړو یکشنبه ناوخته سره لیدلی. په بیان کې د ګنداپور په حواله تایید شوی چې د تورخم بندېدو د دواړو خواو خلکو ته سخت زیانونه اړولي او اړتیا ده چې لار سملاسي خلاص شي. ګنداپور ویلي چې په سیمه کې بدامنی دواړه خواوې اغیزمنې کړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ندی ویلي چې څه وخت به تورخم بیا پرانستل شي. د طالبانو حکومت وایي چې پاکستاني لوري د فبروري له 1 تورخم په یو اړخیز توګه تړلی. د دې کار دلیل د طالبانو لخوا د پوستو جوړول یاد شوی چې پاکستانی چارواکي وایي د دوی په خاوره کې جوړوي. یکشنبه هم په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو لخوا د تورخم په بیا پرانستو باندې مذاکرات شوي وو چې له نتیجې پرته پای ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې روژه داسې وخت راغله چې په افغانستان کې ډیری کورنۍ د خوراک لپاره څه نه لري. اوچا د یکشنبه په ورځ د روژې له رارسېدو سره په یو وخت کې په خپل ایکس پاڼې لیکلي چې نږدې 15 میلیونه خلک افغانستان کې د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د ادارې زیاته کړې چې 3.1 میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب په څلورمه کچه کې دي. د ادارې خبرداری ورکړی چې له څه باندې 1 میلیارد ډالر اړینې بودیجې څخه دوی یوازې د افغانانو د ملاتړ لپاره 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په افغانستان کې ځینو خلکو مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښولې چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. ایرانی رسنۍ یو راپور ورکړی چې چارواکو په کرمان کې د افغان کارګرانو د استخدام په خاطر ځینې فابریکې تړلې دي. د ایران رسمي دولتي خبري آژانس صدا و سیما راپور ورکړی چې د بیگانه او ناقانونه اتباعو د ګمارنې او د ګران پلورنې په خاطر د ځینو کارخونو پلټنه او تړل دوام لري. ایران کې د یوې قانوني لایحې له مخې د بهرنیو اتباعو چې معمولا افغان کډوالو ته کاروي په کار ګمارنه ناقانونه ګرځول شوی او که فابریکې کوم افغان کارګر استخدام کړي نو د ورځې څه باندې 1 میلیون تومانه جریمه کیږي او بالاخره یې کار تړل کیږي. ایرانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د افغان رجستر شویو کډوالو اقامه د همدې کال تر پایه کار ورکوي او تر هغه وروسته به افغانان له خپلې خاورې وباسي. ایران بیا په تېره 1 کال کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال چې قانوني اسناد نه درلودل له خپلې خاورې ایستلي دي. او د کرکټ په اتلانو جام کې سه شنبه هندوستان او استرالیا نیمه پایلو به ترسره کوي. دا سبنۍ لوبه په دوبۍ کې ترسره کیږي. اخوا په بل نیمه پایلو به کې نیوزیلند له جنوبي افریقا سره مخ دی چې هغه لوبه د پاکستان په لاهور ښار کې پلان شوی. تر نیمه پایلو به مخکې د ګروپي دور روسي لوبه هند او نیوزیلند د یکشنبه په ورځ ترسره کړه. په دې لوبه کې هندوستان 250 منډې هدف ورکړی و چې د نیوزیلند لوبډله یې په پوره کولو کې پاتې راغله. نیوزیلند خپل ټول لوبغاړي په 250 منډو کې لاس ورکړل او لوبه یې وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په لویدیځو او جنوبی ولایتونو کې د بیساری سیلابونو اغیز د فرا یو اوسیدونکو وایي.
زه د شپېتو کال یم. په دا شپېته کال زما په عمر کې ما دغسې باد او باران او طوفان نه و لیدلی.
فعالان د پاکستان غواړي چې هلته دریمو هیوادونو ته د تګ په تمه افغانان اخراج نه کړي.
نو اتیا فیصده دغه امنیتي مشکل لري، ځکه دوی افغانستان ته ډیپورټ شي او افغانستان ته لاړ شي بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي.
له امریکا نه تر یو څه خو ابدی وروسته د اوکراین ولسمشر بریتانیا ته تللی دی. دغه هیواد صدر اعظم بیا د ملاتړ ډاډ ورکړی.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسؤلیت په غاړه واخلي.
نور راپورونه او ستاسو پیغامونه هم راخیستل شوي. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو مدګه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنئ. 5:15 دی راځو د دغې خبری مجلې د سر راپور ته. د افغانستان په ګڼو سیمو په تیره بیا جنوب لویدیځو برخو کې دا څو ورځې تر شدیدو توپانونو او بارانونو وروسته سیلونه راوتلي دي. سیلونو، توپانونو او ګلیو یوازې په فراه، هلمند او کندهار کې لږ تر لږه 40 کسان مړه او شاوخوا 50 نور ټپیان کړي دي. د رواني اونۍ تر سه شنبې لا هم په شاوخوا 900 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، بادونو او سیلونو اټکل شوی. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
لکندار او هلمند هم په دغو سیلونو کې خلکو ته د مالی او ځاني تاوانونو د رسیدو راپورونه ورکړل شوي، خو د فراه خلک ډېر اغېزمن کړي. د فراه یو اوسیدونکی محمد ابراهیم له فرانس پریس سره په خبرو کې د سخت توپان او بارانو یادونه کړې.
زه د 18 کالو یم. په 18 کالو زما په عمر کې ما دغه سی باد او باران او توپان نه ولیدلې. دا توپان چې په 2 بجې پک شروع شو، یو 20 دقیقې بیا دوام کړی یا 15-20 دقیقې.
د فراه بل اوسیدونکی رحیم الدین هم فرانس پریس ته د وروستي توپان په اړه وایي.
نو خو توپان و نه جالو توپان ګاډو سره بادو داسې بادو بیا جلی هم ورسره مرچ را ووتنو چې بالا دغه درې چوکاټه خو ګډ پورته کړي سرکتون خولې هم راماته کړې دغه تاوانونه را رسول.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس په فراه کې د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي رئیس محمد اسرائیل سیار په حواله لیکلي چې لږ تر لږه 2 اویا کسان په وروستیو سختو ورښتونو، ګلیو او سیلونو کې مړه او ټپیان شوي. په دې ډله کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 40 تنه مړه او 8 نور ټپیان شامل دي. په فراه کې دغو سیلونو څه باندې 2500 سولري تختې هم ویجاړې کړي. د فرانسوي خبري اژانس هم راپور ورکړی چې سیلونو د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو له هغې ډلې هلمند کې 6 کسان او په کندهار کې 9 کسان مړه کړي. له ډلې یو ماشوم تالنده برېښنا وهلی او ځای په ځای ساه ورکړي. د هلمند نوزاد یو اوسیدونکي غوث الله توحید ازادي راډیو ته په یو پیغام کې هلته د سختو بارانو په اړه وویل.
توپانی بادونه او باران د هلمند نوزاد په ولسوالۍ په کلیسیا، خاوي، میانجوی، شرمباز، درمیان، برنوزاد، التګي، سرغل په دې سیمو کې خلکو ته زیات مالي تاوانونه اړولي چې په لغې سیمې څخه د خلکو شمسي انداری ماتې کړي دي. جاني تاوان یې تقریبا د 40-50 کسانو په شاوخوا کې زخمیان لرو چې هغه د کلیسیا په سیمه کې بعد د شمسي اندار چوکاټ پر اړولې زخمیان سوي دي.
د طالبان تر کنټرول لاندې هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې روانه اونۍ له 1 شنبې تر 3 شنبې د افغانستان په شاوخوا 9 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، توپانو او سیلونو د راوتلو خطر شته. د ادارې همداراز اټکل کړی چې ښایي په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او غزنی کې تازه سیلونه راشي. په ځینو نورو سیمو له هغې ډلې هرات، فراه او هلمند کې بیا د تیزو بادونو د لګیدو اټکل هم شوی. د هوا پیژندنې ادارې په خپله خبرتیا کې له خلکو غوښتي چې د سیلونو په مسیرونو کې تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د هغو سیمو خلک چې نسبتا لوړو سیمو کې اوسیږي د لاندې سیمو خلکو ته مخکې له مخکې خبرداری ورکړي. د اوبو د چارو متخصصین بیا ټینګار کوي چې خلک باید د هوا د حالاتو په اړه خبرداری او تجدید پاملرنه وکړي. د اوبو د مدیریت متخصص او د چاپریال څېړندوی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
تلفات به اندازه زیاد در فراه یک دلیل شی بوده که مردم اعتنا به
فراه کې د تلفاتو د لوړې کچې یو دلیل دا و چې خلکو د هوا د حالاتو د اټکل او د سیلونو د وړاندوینې په اړه اعتنا ونه کړه. خلک په همدې ورځ چې سخت بارانونه کېدل تفریح ته وتلي وو. خلکو ته باید پوهاوی ورکړل شي څو هغوی اعتنا وکړي او پرې خبر شي. باید دا خبرتیاوې معمولا له جوماتونو خلکو ته ورسول شي او په اوږد مهال کې بیا باید د سطحي اوبو په مدیریت او مهار باندې ډېر کار وشي. هغه د سیلونو د اوبو د مهار یوه لاره په خپله د خلکو لخوا د خندقونو او ویالو کیندل یاد کړل چې کولی شي په اسانۍ د سیل مخه بل لور واړوي. ښاغلي سدید همدارنګه د سیلونو په مسیرونو کې د هستوګنو کورونو د جوړولو په مخنیوي او د رودونو د حریم پر رعایت ټینګار وکړ.
په جنوب لویدیځه حوزه کې مو د وروستیو سیلونو د زیانونو په اړه واورېدل. اوس بیا هم ورځو فراه ته. هلته د فراه خپل ځایي اوسیدونکو د سیلونو د راتګ د مهال کیسې ازادي راډیو ته کړي دي.
تایی که من بیل بیرم دیوال چپه شد، یک دستم مایده شد و یک پایم سرمان زخمی شد.
روشان د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چې وروستیو سیلابونو کې سخت ټپي شوی او درانه مالي زیانونه وراوښتي دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ د مارچ په دوهمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
نیمه شپه وه چې سیل راغی، شور او غالمغال له هرې خوا راپورته شو. ما ژر ماشومان له کوره راوویستل، د دروازې شاته اوبه راغونډې شوې وې. ورغلم، له زیرخانې مې بیر راواخیست، څو اوبه لرې کړم چې ناڅاپه دیوال راوغورځېد. یوه پخه اولاد مې مات شوي، سر مې هم ټپي شوی دی. د خدای فضل دی چې زموږ د کورنۍ بل چا ته زیان نه دی رسېدلی، خو دا وخي زوی مې شهید شوی.
خواجه نوید عطایی چې د بکوا ولسوالۍ بل اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو ته وویل:
زموږ ډېر تاوان شوی، هیڅ تدیرا پاتې، هر څه مو له باران او سیل سره یو شوي. یوه ویره او وحشت موږ ماشومانو ته پیدا شوی. دا څو شپې چې باران دی، هیڅوک سم ویده شوي نه دي. خدای دې رحم وکړي.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د فراه ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د مشر محمد اسرائیل سیار له قوله لیکلي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو او ژوبل شویو کسانو شمیر 2 تنو ته رسیدلی دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله ډېر زیانمنیږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې امریکا ته یو شمیر کیس لرونکي چې د متحده ایالاتونو لوري ورته په کابل کې د استوګنې زمينه برابر شوې و، وایي تازه داسې برېښنالیکونه ترلاسه کړي چې لمخې به د استوګنې دا ځایونه خالي کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له وړاندې خپل هر څه پلورلی دي او بیرته تګ لپاره په کورونو کې نه ځای نه سرپناه او نه هم د کور کالای لري. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
امریکا ته د کډوالۍ د ځانګړې ویزې یا ایس آی وی کیس لرونکي دی، وایي وروسته له هغې چې له کابل یې یو دریم هیواد ته د تګ پرواز لغوه شو، تازه یې برېښنالیک ترلاسه کړی چې له مخې باید د مارچ تر 15 د استوګنې اوسنی ځای خالي کړي. نوموړي د امنیتي دلایلو له امله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. د یکشنبې په ورځ د مارچ 2 ازادي راډیو ته وویل چې د کیر په نوم د یو بنسټ له لوري ورته د امریکا په مالي لګښت په کابل کې د استوګنې زمینه برابره شوې وه او منتظر و چې دریم هیواد ته د خپل کیس د څېړنې په هدف واستول شي. نوموړي د خپل غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ ته یې کور او د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې، وروسته زموږ پرواز لغوه شو. اوس موږ ته وایي چې دا ځای باید پرېږدو. نه پوهېږو اوس موږ چیرې ولاړ شو. د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرو، هیڅ سرپناه نه لرو. د کور په ګډون مو چې هر څه لرل هغه مو پلورلي.
یو بل کس هم چې امریکا ته د تک کیس لري او نه غواړي په راپور کې نوم او غږ خپور شي، تایید کړه چې په کابل کې د استوګنې د ځای د خالي کېدو ایمیل یې ترلاسه کړی. دغه راز یو بل کس چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم او غږ خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 11 میاشتو را په دې خوا په کابل کې یو هوټل ته انتقال شوی او تر څو بل هیواد ته انتقال شي. دی وایي په دې هوټلونو کې ډېر هغه کسانو ته ځایونه ورکړل شوي وو چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وو او په کابل کې د استوګنې هیڅ نه لري. پمدې حل کې د افغاني واک بنسټ چې امریکا ته د افغانانو د انتقال کارونه پر مخ وړي، رئیس شانوان دیور په خپل اکسپانا په دې اړه نیوکه کړې او لیکلي دي چې کدا لنډمهاله هم خو اوس له وخت مخکې ده. هغه پرون شنبه ناوخته د یو برېښنالیک په خپرولو چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته منسوب کړی، ویلي چې دغه افغانانو سره ژمنه شوې وه چې دوی به متحده ایالاتو ته انتقالیږي. په برېښنالیک کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کیر دفتر له لارې ځینو افغان کډوالو ته لنډمهالې ملاتړ چمتو کوي، خو له کابل څخه د لیږد او د کډوالۍ د پروسو د ځنډېدو سره د امریکا حکومت نور د استوګنې او اړوند نور ملاتړ توان نه لري. په برېښنالیک کې دا هم ویل شوی چې له همدې امله باید دوی ته 2015 کال د مارچ تر 15 پورې چمتو شوي کورونه خالي کړي، او دا چې دا نیټه هم نشي غځول کېدی. خو پکې راغلي چې دا خبرتیا د دوی د کډوالۍ په کې هیڅ ډول اغیز نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 13 جنوري په 16 د 3 میاشتو لپاره امریکا ته د کډوالو د بیا میشتدنې پروګرام وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي چې هغه افغانان چې دغه هیواد ته لیږدول شوي د امنیت لاړخه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د امریکا د شتون پر مهال له متحده ایالاتو سره په بیلابیلو برخو لکه امنیت او پرمختیايي پروژو کې همکاري کړې وه، د P2P1 او ایس آی وی په نوم د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه پیل کړي.
و موریدل چې په کابل کې یو شمېر هغو افغانانو ته چې امریکا ته د تک په نیت پورته د استوګنې زمینه برابره شوې وه ویلي داسې برېښنالیکونه یې ترلاسه کړي چې د دغو موقتو استوګنځایونو وخت پای ته رسېدلی او باید دوی بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. خو دوی وایي چې په کور کې سرپنا هر څه چې درلودل هغه یې خرڅ کړي دي او اوس بیرته ستنېدو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. بل لور ته بیا یو شمېر مدني فعالانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې هغه افغانان د نه اخراجوي چې په پاکستان کې له دریو کلونو راهیسې میشت دي او درېمو هیوادونو ته د تک په نیت شیبې شماري. دا هغه افغانان دي چې د فعالانو په خبره په افغانستان کې ژوند ته امنیتي ستونزې دي. پر همدې او نورو مسلو زما همکار حسین احمدزی په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا له مشر میوند عالمی افغان سره مرکه کړې ده.
په عمومیاتو کې افغان مهاجر په پاکستان کې په ډیر بد وضعیت کې دي. دا ما څو څواري ویری دي له ټولو رسنیو سره چې هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې اوس اوسیږي او پاکستان ته راغلي دي دوی چې څه درلوده کې نه درلوده دا د ټول عمر خواري اوس سفر سوی ده. کورونه یې خرڅ کړي، موټر یې خرڅ کړي، کالي یې خرڅ کړي، اسباب یې خرڅ کړي، دوی هیڅ نور نه لري په افغانستان کې. دلته راغلي په ډیره بیچارهګۍ سره یې درې کلو کې دا ټول خوړلي دي او دوی اوس هیڅ نه لري او دوی فقط دغه روزو درلودل او دغه امید درلودل چې موږ د اولادو او د موږ آینده په د خارجي ملکونو کې موږ سره په شکل د اشغال او همکاري کړی ده حتی به تضمین سي. ولی متاسفانه کله چې د امریکې نوی ولسمشر راغی او دا پروسه د درې میاشتو لپاره وځنډوله افغانان ډیر زیات نا امیده سوي دي، ډیر زیات نا امیده سوي دي. اقتصادي مشکلات لري، اولادونه یې بې درسه پاتې دي، اسناد نه لري، یو تعداد ویزه ایکسپایر سوي دي، خپل ویزه نسی تمدید ولای، سابق به ویزه د شپږ میاشتو درې میاشتو لپاره تمدید دي، اوس د یوې میاشتې لپاره تمدید دي. هغه هم ځان پکې راځي، نیول کیږي، بندیان کیږي، بول کیږي، خزه نران ماشومان، یعنی په ډیر بد وضعیت کې ټول واقع شوی دي.
بله افغان صاحب، د پاکستان حکومت چلان کوم غ تاسو راوغږی ګور باندې چې افغان کډوال سره څومره بد دي، ځکه په کاراتو د افغان ژورنالستان واغه کسان چې په پاکستان کې میشتي د ستونزې او دغه امنیو کې راپورته سوي دي، هغه شکایت کړی چې ګواکې د پاکستان حکومت له دوی سره ښه چلان نه کوي.
معمولا د پاکستان د حکومت چلان له افغانانو سره چې اسناد نه لري ډیر زیات خراب ده. یعنی مطلب مل اسناد نه داده چې ویزه ونه لري، ویزه ایکسپایر شوی وي، او خصوصا بعد د جنوري 2015 کال نه د هغه چا ویزه چې یو ورځم ایکسپایر شوی وي او ویزه ونه لري په ډیر غلط شکل نیول کیږي، بول کیږي. بیا هم تکرار کم که ځوان وي، که زوړ وي، که نارینه وي، که زنانه وي، که ماشوم وي، بول کیږي او بندیان کیږي او د بل څلور ساعتونه یا اته څلور ساعتونه د افغانستان خواته ډیپورت کیږي.
بله یو بل مسله چې هلته په همدغه تازه وروستی کوم سرخلاص لیک چې د افغان کډوالو د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کړې ده، د دې کې داسې کسان هم دي چې ژوند له خطر سره مخ دی. د پاکستان حکومت دغه پریکړه کې دوی عملی کړي، څومره د کسان متضرر کېدلی سي، بخصوص هغه کسان چې د دوی ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ ده؟
ګورې دا ډېره زیاته مهمه مسله ده. دلته چې اکثرا خلک راغلي دي، زه داسې په اخلاص سره تاسو ته وایم چې دلته څوک راغلي دي نو 80% دغه امنیتي مشکل لري، یا ځوان په خطر کې ده، یا مقصد دغه د مامن یا اصلي علت دغه امنیتي مشکل ده. نو معمولا چې کدوی دوی د افغانستان ته ډیپورت سي او افغانستان ته لاړ سي، بس نو خدا خو د سر خطر دوی ته متوجه دي، دوی ځوان په خطر کې ده، نو دوی په ډېر بد حالت سره مخامخ سي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی افغان و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د امریکا ملاتړ په اوکران کې د سولې دراوستلو لپاره اړین دی. کار سټارمر چې یک شنبه په لندن کې د اوکران د ملاتړ لپاره د یوې غونډې کوربه وویل چې اروپا به له اوکران سره پوځي ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیې به بندیزونه زیات کړي تر هغه چې دوامداره سوله او امنیت راشي. د اوکراین صدر اعظم وروسته تر دې بریتانیا ته رسیدلی چې په امریکا کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې یو څه مایوسه او خفه شو. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر وویل چې که څه هم ډیری هیوادونه د اوکراین د سولې په پروسه کې د مرستې لپاره چمتو دي، خو اروپا باید په اوکراین کې د سولې د تامین لپاره اصلي مسولیت په غاړه واخلي. د برېټانیا صدر اعظم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د اوربان د هر ډول سرغړونې د مخنیوي لپاره د امریکا د ملاتړ غوښتنه وکړه. ستارمر ټینګار وکړ چې اروپا به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي او پر روسیه به نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. هر ډول دوامداره سوله باید د اوکراین حاکمیت او امنیت تضمین کړي او اوکراین باید په ټوله پروسه کې ښکیل وي. ستارمر دا څرګندونې په لندن کې له 12 څخه د زیاتو مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې.
The UK is prepared to back this with boots on the ground and planes in the air.
بریتانیا چمتو ده چې د ځمکنیو ځواکونو او الوتکو په لیږلو سره د اوکراین ملاتړ وکړي. اروپا باید اصلي مسولیت په غاړه واخلي، خو زموږ په قاره کې د سولې د ملاتړ او د دې هڅو د بریالیتوب لپاره د امریکا قوي ملاتړ اړین دی.
US backing.
د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون اعلان کړی چې که د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون لاسلیک شي، دوی چمتو دي چې د سولې د ساتلو لپاره اوکراین ته برتانوي او فرانسوي عسکر ولیږي. د دواړو هیوادونو مشران هڅه کوي چې هیوادونه سره راټول کړي ترڅو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یو ائتلاف په چوکاټ کې خپلې هڅې جاري وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ لا تر اوسه د امنیتي تضمینو د ورکولو ژمنه نه ده کړې، خو ستارمر زیاته کړې چې خبرې دغه پلان پر بنسټ دي چې د امریکا ملاتړ به ولري. ستارمر دا ټینګار هم وکړ چې امریکا یوه بې باوره متحده نه ده. ستارمر همدارنګه د یوې موافقې اعلان وکړ چې له مخې به اوکراین ته اجازه ورکړل شي چې د برتانوي صادراتو په 1.6 میلیارد پاونډو شاوخوا 2 میلیارد ډالرو د 5000 څخه زیات هوایي دفاع توغندیو پیرلو لپاره کار واخلي. د جمعې په ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ له لانجمنې لیدنې وروسته یو شمېر اروپایي چارواکو له اوکراین د خپل دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی او ویلي دي چې دوی به د اوکراین تر څنګ ودرېږي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریښي دي. خو اوس راځو دې ته چې په جرمني کې میشت یو شمیر افغان فعالان وایي پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د مشر په رغونکو خبرو سره یې اوس د افغان کډوالو اندېښنې یو تر یو بریده لرې شوې دي. د دوی په خبره مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې هم ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دغو پیښو په غبرګون کې ځینې مدني فعالیتونه هم ترسره کړي دي. جزئیات به له عابدې سپوږمۍ نه واورو.
په جرمنی کې د فبروري د 23 نیټې په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف په بریالیتوب او د کډوالو په اړه یې د مشر فردرش مرتز له یو څه نرمو څرګندونو وروسته د ځینو افغان کډوالو په خبره اوس د افغان کډوالو اندېښنې تر یو بریده لرې شوې دي. په جرمنی کې میشت د مدني او ځوانانو چارو فعال عنایت صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې فریدریش میرز د سی ډی او د ګوند نوماند دا ټاکنې وګټلې، هغوی د مهاجرو سره یو نرم چلند کوي او په دې برخه کې هغوی د نړیوالو کنوانسیونو په نظر کې نیولو سره غواړي چې مهاجر هم خپل حقوق ولري په دغه هیواد کې.
خبریال او په جرمني کې د افغانستان غږ په نوم د انلاین راډیو مشر صفت الله زاهدی هم ازادي راډیو سره ورته څرګندونې شریکې کړې.
د غوی مشر فریدریش میرز هر څه واضح کړل، ویل چې زموږ یوازینی هدف هغه کسانو څوک چې جرمونه کوي هغه پالمان کې ځای نه لري. هغه کسان چې ښه انټیګریټ سوي یا ښه مدغم سوي په ټولنه کې هغه پالمان کې پات کېدلای شي، ژبه زده کې کار وکړي، د هغوی اولادونه دلته درسونه وایي.
دوی وایي مخکې تر ډیره کډوال په ټوله کې په ځانګړي ډول افغانان چې وروستیو څو جرمي پیښو کې ښکېل ګڼل شوي وو د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن وو. فردرش مرتز په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه کاره ائتلاف تر بریا وروسته په خپلو څرګندونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېرې لاس په لاس شوې وویل چې هر څوک له هر ځای چې راغلي وي او په جرمني کې سوله ییز ژوند ته ارزښت ورکوي د دوی تر څنګ اوسېدلی شي. نوموړی چې ډېر ژر به له یو شمېر نورو ګوندونو سره په ګډه نوی حکومت جوړ کړي زیاته کړه چې ګوند یې سی ډی او د ټولو لپاره یو پرانیستی کور دی. فردرش مرتز دا هم وویل چې ما له هغه افغان نجلۍ چې په اشافنبورګ کې له خلکو غوښتل چې پرې باور وکړي او دوی بد خلک نه دي نه ده هیره کرده. مرسیس دی فاطمه پنوم ده غی افغان ماشوم خبره کوله چی ده جنوری په دوویشتم په اشافنبرگ که په چاره ده وجل شوی جرمنی ماشوم لمور سره غمرازی و خوده او وی جرل. جرمنی پولیس ویلی و چه دا کار دی افغان لخوا شویده ای. ده جرمنی لپارلمانی تاکنو مخ که افغانان ده وجنو او تپی کولو په شمول په یو شمیر نورو جرمی پیکو هم تورن شوی و. ده دوانه ده چه ده غمزاره اترسنگ په دغه هیواد که میشت یو شمیر افغانان ده پیکو په غبرگون که زنی مدنی فعالیتونو هم تر سره کړی دی. ډاکټر محب زغم چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته دغه هیواد ته راغلی، ازادي راډیو ته وویل چې دوی نږدې 200 کور افغانان د اولتن په نوم د جرمني په یو کوچني ښار کې اوسیږي. په یو تازه اقدام کې په ډله ییزه توګه وینه ورکړې ده.
خپلو کې مشوره وکړه چې یو کار باید وکړو چې هم ارزښتمن او انساني کار وي او هم په دې کار سره موږ د دې پیښو له قربانیانو سره خپله خواخوږي وښیو او دغسې جنایي او تروریستي پیښې وغندو او خپل مخالفت ورسره څرګند کړو.
یادونه ده چې د جرمني له پارلماني ټاکنو وروسته له پاکستانه د افغان کډوالو له ځنډول شویو دوه الوتنو هم یوه یې د فبروري په 25مه وشوه او 155 افغانان تازه په دغه هیواد کې میشت شول. جرمني ویلټ امسون ته ورځپاڼې مخکې ویلي وو چې دغه هیواد یوازې 2020 کال راهیسې 15500 افغانان پناه غوښتونکي له پاکستان څخه انتقال کړي چې لا هم 3000 په شرایطو برابر کسان د انتقال پروسې په تمه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو سهرنۍ خبری مجلې ته غوږ یې اوریدونکو. پر فیسبوک سربیره زموږ خبرونه او راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه هم د لاسرسي وړ دي. په همدې سره ورو ورو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوریدونکو، زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټوډیو ته راځم، خو مخکې له دې چې دغه خبری مجله درته وړاندې کړو، پام وکړئ ستاسو پیغامونو ته چې په واتس اپ شمیرو مو ازادۍ راډیو ته را لېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ماجور وضعیت سخت خراب دی، نو ډېرې مشکلات سره مخ دي. نو دلته به یو نیم خلک په دا پروسه کې و چې د خوراکي توکي د مرستې یو حساب کتاب دوی ته راتلی، حساب یې په سم و. نو هغسې دا بنده سودوی کېدای سي د نور سخت مشکلاتو سره مخ سي. بیا زموږ خپل کلي کې مثال داسې عزیزان قریبان د ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي چې ولې روزګار نشته، بیخي حساب کتاب چپه دی. په افغانستان کې مزدوري نشته، حساب کتاب نشته، هیڅ کاروبار نشته نن دې ده. او دویمه خبره دا ده، بیا د پاکستان چې کوم خلک راغلي دي هغو چې هلته وروره څه شتمني وه هغه هلته پاتې شوه. بیا چې دلته راغله د وینو سار مرسته چا سره کړې چا سره نه کړې، هغوی چې څه شتمني وه هغه په کورو باندې مصرف کړه، چې مثال یې مځکه واخه یا کور پر جوړ کړه، نو ځانونه یې پکې قرضداره کړه. او دلته د وطن وضعیت داسې دی چې کار روزګار شی نشته پکې. نو دلته دوی په داسې ګرځي چې په ورځ 100 روپۍ دوی ته پاتې شي، 100 افغانۍ. دوی دومره خوشحاله چې بیخي به انتها خوشحاله. نو دلته چې اوس ارمان دا دی چې تاسې انجنیران موږ ته راستولي وای یا آیاتان مو راستولي وای، ما به دلته خلک ورښولي وای، کورونه به ورښولي وای، تاسې به په خپلو سترګو لیدلي وای چې دا څنګه حساب دی.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما دا پیغام تر ازادي راډیو پورې ورسی. زه د غزنی دی ولایت دیاک دی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله کوم باید ستاسې دا زما پیغام درسره خپور کړئ. موږ له پاکستان څخه مهاجر راغلي یو، تر اوسه پورې له موږ څخه هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. له تاسو څخه غوښتنه ده، موږ باید سې د موږ دا پیغام تر ټولو چارواکو پورې ورسوي او له موږ سره هیڅ ډول همکاري تر اوسه پورې نه ده سوې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. موږ پیغام ثبتوو د ایران هیواد یز ولایت څخه. نو دلته چې کوم افغان مهاجرینو ته پاسپورټونه تمدیدیږي یا پاسپورټو کوم تمدید چې ده یا کوم کاروبار چې روان ده په دې کې له موږ سره ډېر زور زیاتی بروبي ځان راسره کېږي او ډېر انتظار په موږ باندې تېرېږي. بیا چې هلته ورسو 1300 نفرو ته اضافه پاسپورټونه نه تمدیدوي، خلکو ته خشکې کوي او ډېر دغه کوي. د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه چې دا د موږ خبرونه و چارواکو ته ورسوي، او د چارواکو څخه همدا غوښتنه ده چې دغس یو د موږ یو بس خاص وکړي. موږ یو ډېر بې سرپرسته یو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.